آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا امریکا په افغانستان کې په خپل نظامی ماموریت د سرغور کوي. نړیواله ټولنه په روسیې باندې په نورو اقتصادي بندیزونو باندې فکر کوي او د امریکا د پاوز د مرکزی قمندانۍ لوړ رتبه مامور ویلي دي چې کوردی او عراقي قواوو پلان جوړ کړی دی چې د اسلامي دولت د ډلې نه د موسل ښار بیرته ونیسي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه ختم شوي. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوي. د افغانستان د هوایی چلند د خپلواک ادارې چارواکو خبره ده چې د راتلونکو څو میاشتو پورې به د افغانستان د هوایی قلمرو کنټرول دغه ادارې ته وسپارل شي. افغانو میرمنو ویلي دي چې د سولې په خبرو کې دوی ته سمه ونډه نه ده ورکړل شوې او له نظره غورځول شوي دي. د دې او نورو رپورټونو د تفصیل نه مخکې زیبا خادم او حسیب الکوزه د دې ساعت خبرونه وایو.
امریکا په افغانستان کې د خپل پوځ د پاتې کېدو پر پلان د سر غور کوي. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر نن په ناڅاپه ډول کابل ته رسیدلی دی او د جمهور رئیس اشرف غنی سره کتلی دی. ښاغلی اشتن د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره یو ځای خبری کانفرنس کې ویل چې د افغانستان او امریکا جمهور رئیسان په افغانستان کې د امریکایي عسکرو په شمیر او د ماموریت په څرنګوالي بیا غور کوي. نوموړي زیاته کړه چې باراک اوباما ځینې غوښتلي دي چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د شمیر او ماموریت په اکله خپل ارزونه وکړي. هغه داسې وویل:
As President Obama and I discussed in my first meeting with him in the Oval Office earlier this week,
لکه څنګه چې جمهور رئیس اوباما او ما په دې هفته کې یو څو ورځې مخکې په سپینو ماڼۍ کې پر دې مسلې خبرې وکړې دي، اوس موږ ته دا ډېره مهمه ده چې دغه پرمختګ په افغانستان کې وساتل سي. نو ځکه جمهور رئیس اوباما په څو لارو غور کوي چې د جمهور رئیس اشرف غني د امنیتي ستراتیژۍ د ملاتړ دپاره ممکن د امریکایي عسکرو د وتلو وخت او شمیر کښې بدلون راسي. ټاکل شوی ده چې جمهور رئیس اشرف غني په راتلونکي میاشت کې امریکا ته راسي. د جمهور رئیس باراک اوباما سره په افغانستان کې د ډېره امریکایي قواوو په شمیر او د ماموریت په څرنګوالي خبرې وکړي او وروسته به په دې اکله فیصله وسي. اوس مهال 1,300 امریکایي عسکر په افغانستان کې دي او د افغانستان د پوځ او پولیسو د روزنې او هغوی ته د سلام مشورو ورکولو مسؤلیت لري.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. نن د پکتیا په ولایت کې دوه قبیلو د غره او ځمکې د مالکیت په سر خپلو کې جګړه کړې ده. د پکتیا د ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ د روقیانو په سیمه کې نن له غرمې مخکې 10 بجې دوه قبیلو د غره او ځمکې د مالکیت په سر جګړه وکړه. د پکتیا د والي مرسیال عبدالولي صحیح ویلي دي چې د حمزه خیلو او ملاپتي خیلو قبیلو ترمنځ په جنگ کې 9 کسه زخمي شوي دي. هغه وویل امنیتي قوه سیمه ته رسېدلې ده او جګړه اوس ختمه شوې ده.
همداشان د پکتیا د والي مرسیال عبدالولي صحیح وایي چې تیر ماښام نه پیژندل شوی وسلوالو سړو د دې ولایت د ملي امنیت افسر ډګروال احمد شاه ګردیزی باندې برید کړی دی. ګردیزی وژل شوی دی او زوی ټپي شوی دی. د پکتیا د امنی کمانډان زلمی اوریاخیل دغه پیښه تایید کړې ده، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. تر اوسه هیڅ چا د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونه اوري. د امریکا خارجه وزیر جان کیری وایي نړیواله ټولنه په روسیې باندې له دې کبله په نورو بندیزونو غږیږي چې په اوکراین کې نور ځایونه نیسي. جان کیری وایي روسیه په تیرو څو هفتو کې په داسې حرکاتو کې شامله وه چې اعتبار ورباندې نشي کېدلی. جان کیری د برتانیې د خارجه وزیر سره د غونډې نه مخکې په لندن کې خبریالانو ته وویل چې امریکا او انډیوالان یې د روسیې دغه سلوک سره لار نشي نیولی. جان کیری وویل په ملګرو ملتونو کې روسیې یو کوشش پیل کړ چې په ختیځ اوکراین کې د ناکراری او ملامتي د اوکراین په حکومت باندې واچوي، په داسې حال کې چې بل پلو ته په سیمه کې نور ځمکني سي. د اوکراین جمهور رئیس پوروشنکو پرون کرملین په دې باندې تورن کړ چې په تیر کال کې په کیف کې د روسیې ضد احتجاج کوونکو په مرګونو کې مستقیما لاس لري. پوروشنکو دغه تورونه د دې وژنو د لومړي تلین په مناسبت وینا کې لګولې دي او وایي چې د اوکراین امنیتي څانګې د دې خبرې کافي شواهد لري. د روسیې خارجه وزیر دغه تور یو خوشی لیونتوب بلل دي.
د یمن د پخوانی جمهور رئیس عبد ربو منصور هادی سلاکران وایي چې هغه د پایتخت سنا نه وتلې دي. یخیانو ښاغلی هادی د څو هفتو راهیسې په کور کې نظر بند کړی و او اوس یې پرېښودی چې د سنا څخه ووځي. د سلاکارانو نن د شنبه په ورځ غربي مطبوعاتو ته ویلي چې ښاغلی هادی خپل کور جنوبي ښار عدن ته روان شوی دی. پخوانی جمهور رئیس هغه وخت رئیس د خپل وزیرانو سره په کور کې نظر بند و چې حوثی اکیانو تیره میاشت د یمن حکومت راوپرځوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تیره اونۍ پریکړه وکړه چې د حوثی اکیانو نه وغواړي چې واک بیرته ښاغلي هادي ته چې امریکایي ملاتړ کوي او د هغه حکومت ته پرېږدي. په یمن کې د هغه وخت را په دې خوا چې حوثی اکیانو سنا نیولې ده سیاسي ناکراری روانې دي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د امریکا د پاوز د مرکزی قومندانۍ یو لوړ رتبه مامور وایي چې کوردی او عراقي قواوې پلان لري چې د روان کال د اپریل یا می په میاشت کې د اسلامي دولت نه د عراق دویم غټ ښار موصل بیرته ونیسي. د نوموړي امریکایي چارواکي له قوله چې نوم نه د ذکر شوی ویل شوی دی چې د دغه هدف د حاصلولو په خاطر د عراق او کردستان یو مشترکه قوه د جوړېدو په حال کې ده او د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواو په دغه ښار کې د اسلامي دولت په هدفونو باندې مخکې د مخکې نه هوایي بریدونه پیل کړي دي. اسلامي دولت پروسه کال د جون په میاشت کې موصل د عراقي قواونه نیولې ده. نوموړي امریکایي مامور د جمعې په ورځ ویلي دي چې امریکا په پام کې لري چې د عراق قواو ته پرمختللي نظامي وسایل ورکړي او ویروزي. په دې اړه امریکا د ترکیې سره یو تخنیکی موافقه لاسلیک کړې ده او څلورو نورو ملکونو ورسره هم د مرستې ژمنه کړې ده. خو نوموړي زیاته کړه چې امریکا لا تر اوسه پورې دا پریکړه نه ده کړې چې په عراق کې موجود امریکایي عسکر او پوځي مشاوران په جنگ کې راسن ګډون وکړي او که یوازې مشورو او هوایي ملاتړ ته دوام ورکړي. پنټاګان ته نږدې یوې سرچینې ویلي دي چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف هوایي قواوو په سوریې او عراق کې د اسلامي دولت په ضد 2400 هوایي حملې کړې دي او د دغې ډلې زیات شمیر نظامي وسایل یې له منځه وړي دي.
د اروپایي اتحاد مشرانو د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د یونان سره یوې موافقې ته ورسېدل او هغه ملک ته به د پورونو د ادا کولو او اصلاحاتو دپاره څلور میاشتې وخت ورکړي. دواړو خواوو دغه موافقې هرکلی کړی دی. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند او د جرمني صدر اعظم په پاریس کې د جمعې په ورځ وویل چې یونان د یوروزون غړی دی او جرمني به خپل پوره کوشش وکړي چې پکښې پاتې سي. د فرانسې جمهور رئیس هم عین شان خبره وکړه او ویل چې یونان دی له یوروزون څخه نه ایستل کیږي. په یوروزون کې د اروپایي اتحاد هغه غړي شامل دي چې یورو پکښې چلیږي.
د لیبیا خلکو د اسلامي دولت د ډلې په ضد احتجاجونه کړي دي. د غډلې ویلي دي چې د لیبیا په ختیځ کې د موټر بم دوه حمله دوی کړي دي. پرون زرګونو خلکو په بنغازی کې احتجاج وکړ. د قوبا په خارګوټي کې درې ځانمرګي بریدونه چې لږ تر لږه سلويخ کس پکې وژل شول او لسګونه نور پکې زخمی شول وغندل. د بنغازی یو اوسیدونکو ویلي دي منګه دغه جنایي عمل غندو او نړیواله ټولنه په دې خبرو چې اسلامي ګروپ او نور تروریستي ډلې واقعا خطر ګڼل کیږي او په لیبیا کې د دوی تشدد او جنایتونه به حده زیات شوي دي. په امریکا کې د ایران د تروریزم د څارنې څنګه د استخباراتو ګروپ وایي چې د اسلامي دولت د ډلې د برقاده ایالتي ډلګۍ خبره ده چې دغه درې حمله د دې لپاره وکړي چې د لیبیا او سعودي عربستان د بمباریو د عمله خپل انتقام واخلي. په لیبیا کې چې د اسلامي دولت د ډلې وسلوال د نورو ځایونو د نیولو هڅه کوي د تشدد پیښې زیاتې شوې دي.
جمهور رئیس باراک اوباما د امریکا ولسته د آزاد تجارت د معاملو ګټې بیان کړې او وایي چې آزاد تجارت به په یوشتمې پیړۍ کې د امریکایي کاروبارونو د لا کامیابېدو سبب سي. جمهور رئیس په خپل هفتیزي وینا کې ویل د پخوانیو تجارتي معاملو په اساس امریکایي کارګرو ته د نورو په اندازه فرصت نه دی ورکړل شوی او ټول هیوادونه باید د امریکا په شان د چاپیریال ساتنې او کاري معیارونو رعایت وکړي. خو د جمهور رئیس هدف دا نه دی چې امریکا دې ځان د نویو فرصتونو څخه لیرې کړي، لاستر ځینې دي کښېني په داسې حال کې چې د نړۍ نور هیوادونه خپل اقتصادي پلانونه جوړوي او برخلیکونه ټاکي.
او په برتانیا کې پولیسو د خلکو نه غوښتي دي چې د خونځي د هغو درنجونو په باره کې معلومات ورکړي چې فکر کوي سوریې ته ځي او د اسلامي دولت د ډلې سره یوځای کیږي. د برتانیې پولیسو پرونو ویل دغو درنجونو په دغه هفته کې د خپلو کورنیو نه پټ د لندن نه د ترکیې پایتخت انقره ته پرواز کړی دی. پولیس فکر کوي چې دغه درنجونې د خپل خونځي د هغې نجلۍ په لاره روانې شوې دي چې د دسمبر په میاشت کې سوریې ته ولاړه. پولیس ویل دي د ترکیې د مقاماتو سره کار کوي چې د غنجونې پیدا کړي او بیرته برتانیې ته واستوي. خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نو اوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د افغانستان مېرمنو ویل دي چې د سولې په خبرو کې دوی ته سماونډه نه ده ورکړ شوې او له نظر غورځول شوې دي. د دې او نورو رپورټونو نه مخکې راځو د خبرې ته چې د افغانستان د هوایي چلند د خپلواک ادارې چارواکو ویل دي چې په راتلونکو سو میاشتو کې به د افغانستان د هوایي قلمرو کنټرول همدغه ادارې ته وسپارل شي. اکرام شینواری رپورټر لګلې ده.
د افغانستان د ملکی هوایي چلند د خپلواک ادارې چارواکي وایي چې تراتونکو میاشتو به د افغانستان د هوایي قلمرو کنټرول د بهرنیو ځواکونو د ادارې ته وسپارل شي. د افغانستان د ملکی هوایي چلند د خپلواک ادارې د پلان او پالیسی مین قاسم و پیزاده امریکا غا غشنار اړیو ته ویل چې قسم په افغانستان کې د تیرو کلونو پرتله د هوایي چلند په برخه کې خدمتونه ډیر ښه شوي دي، خو لا هم د دغه هواد هوایي قلمرو د بهرنیو ځواکونو لخوا سارل کیږي.
و تنها چالش کې بر دولت افغانستان هست.
خغلی قاسم و پیزاده ویل یوازې ګواښ چې د افغانستان په مخ کې پروت دی هغه د هوایي قلمرو سارل دي چې په تیرو 10 کلونو کې د ناتو او امریکایي ځواکونو په واک کې وو. چې د بهرنیو ځواکونو د مسولیت اخیستل په کې دی شي افغان هوایي چلند لپاره د ګواښونو سره مل وسی، خو مونږ یو لړ پلانونه ترتیب کړي هڅه کوو چې دا ګواښونه له منځه یوسو. د افغانستان هوایي قلمرو د 2001 کال له وروستیو راوروسته د ناټو او امریکایي ځواکونو لخوا سرل کیږي. تیر کال د نړیوال ځواکونو افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیت د سپارلو سره سم بهرنیو ځواکونو د افغانستان د هوایي قلمرو مسولیت افغان لوري ته د سپارلو لپاره هم چمتووالی وښود، خو د افغانستان په هوایي چلند کې د لازم قدر د نشوالي له امله افغان حکومت د بهرنیو ځواکونو نه وغوښتل چې د یو بل کال لپاره هم د افغانستان د هوایي قلمرو د سرلنې مسولیت په غاړه واخلي. تاکل شوی چې درواني سوي کال په وګدو کې د نړیوالو ځواکونو سره د شوی موافقه موده هم پاتې ورسی. د افغانستان د هوایي چلند خپلواکي اداروي چې یو شمیر ځوانانو ته د افغانستان د هوایي قلمرو د سارنې لپاره روزنه پیل شوې ده، خو د دغه ادارې د چارواکو په وینا دا ډول روزنه ترلاسه کول وخت اړتیا لري. خاغلی و پیزاده وایي چې د افغانستان په دننه او بهر کې د هوایي قلمرو د سارنې لپاره د یو شمیر ځوانانو روزنه پیل شوې ده، خو تر هغه چې د هوایي چلند په برخه کې د نړیوالو ادارو شادنامه د ځوانانو نوي تر لاسه کړي یغوی ته به مسولیت ونسپارل شي.
ما تلاش درېم کې برزي کې امي پروسه سرعت به تیم با کشورهای
خغل و پیزاده وای مونږ هڅه کوو چې د دې لپاره چې دا بهیر ګړندې کړو د یو شمېر نور هیوادو سره هم موافقه ته ورسیږو تر څو ډېر ځوانانو ته عملی روزنه ورکړو. هیله لرو چې تر یو وخت به د کزر د روزنې په برخه کې لازم چمتواله داوی کلمرو د سانه د مسولیت لپاره تر لاسه شي. خو د افغانستان داوی چلند د خپلواکي ادارې چارواکي وایي چې دا یو ډېر ستر مسولیت دی. په عادي حالت کې د مسولیت اخیستو لپاره درې کلونه ته اړتیا ده، خو دا اداره د افغانستان د جمهور رئیس په غوښتنه هڅه کوي چې دا کار ژر ترسره شي. دا اداره وایي چې بل ایسوي میاشت به د کابل د هوایي ډګر د اطفایي او د هوایي ډګر د مسولیت افغانستان ته وسپارل شي. په اوس وخت کې دا دواړه چارې هم د نړیوالو ځواکونو لخوا ترسره کیږي.
مانګ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. درنو اوریدونکو، افغان او میرمنو ویل دي چې د سولې په خبرو کې له نظر غورځول شوې دي. د ښځو د حقوقو مبارزینو په نوي حکومت باندې اعتراض کړی دی، وایي چې داسې میرمنې نه دي غوړه کړې چې د سولې په خبرو کې ګټوره ونډه ولري. بهر صابر مونږ ته د کابل نه رپورټ را لګلی دی.
افغان دولت او مخالفینو ترمنځ د سولې خبرو پیلېدل په افغانانو کې ډېر غبرګونونه راپارولي دي. زینه د دغه خبرو د پیلېدو لپاره د پاکستان لیوالتیا او لارې هوارول د پاکستان مجبوریت ګڼي او له همدې کبله د دغه خبرو مثبت پایلو ته چندانې امیدوار نه دي. د حقوقو د پوهنځی استاد او د ښځو د حقونو د برخې فعاله شهله فرید د سولې خبرو لپاره د پاکستان لخوا رامنځته شوې فضا ماتیدونکې بلي. هغه وایي پاکستان په خپل هیواد کې د بدو امنیتي حالاتو او پیښو د رامنځته کېدو له امله د افغانانو ترمنځ جوړجاړي ته غاړه ایښې ده.
نظر به مجبوریت که پاکستان احساس میکنه، لذا فضایی را که به وجود آورده برای صلح برای افغانا، این فضا بسیار شکننده است.
پاکستان ده هغه مجبوریت لمخه چې احساسویه د افغانانو ترمنځ د سولې لپاره د لارې هواره کړې چې زمال انده خورا ماتیدون کده. کده دغه فضا یا وضعیت په هر ګام کې پاکستان پوشي چې مجبوریتونه یې لمنځه تللي او کولی شي له دغه رامنځته شوې فضا نه په خپلې ګټې استفاده وکړي، نو دغه فضا به ضرور ماته کړي. له بل خوا میرمن فرید د سولې خبرې یو ملي بهیر ګڼي چې وایي ټول افغانان باید ورکې ونډه واخلي او خپل استازي ولري. حال دا چې د هغې په وینا د مهال افغان میرمنې له دغه بهیره سنډې ته ویستل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې ولسمشر غني د افغان میرمنو له استازو سره په لیده کاته کې د دغه میرمنو سره د سولې رامنځته کېدو او د مخالفینو سره یې د خبرو د میکانیزم په اړه خبرې کړې او د هغوی نظریات یې اخیستې دي. خوشاله فرید وایي غوره شوې میرمنې هغه کسان نه دي چې د سولې بهیر لپاره د مناسبې او د مثبتې ونډې لرونکي وي. د هغې په وینا ولسمشر باید له هغو میرمنو سره دا موضوع شریکه کړې وای چې د مثبتو او بې پرې نظریاتو خاوندانې دي.
چرای بسیار جدیدی بودن و معمولا اونا از ولایتی بودن که ولایت از جنگ قدر خسته نیستن.
دوی نوی څېری وي او د هغو ولایتونو نه راغلي وي چې جګړې دومره نه دي ځپلي. موږ غواړو د سولې خبرو لپاره د هغه میرمنې وټاکل شي چې په جګړه کې قربانۍ ورکړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسي ټولنې مشر ګل آغا حسنی هم د سولې خبرو لپاره د میرمنو په ګډون ټینګار کوي او وایي
ښځو ته باید مشورې حق ورکړي، ځکه چې ښځې په اسلام کې د مشورې حق لري، په افغانیت کې د مشورې حق لري، او دا مشوره باید اهل نظر سره وشي، هغه که ښځې که نري. دا ډېر علمي خبره.
له بل خوا میرمن شهلا فرید د سولې د شورا په اډانه کې د شته میرمنو په هکله وایي دغه میرمنې هم سنډو ته ویستل شوي، خو نوی حکومت باید دغه میرمنې له سنډو راوباسي او د سولې خبرو لپاره یې نظریاتو ته غوږ کېږدي.
ما امیدواریایی که از حکومت جدید داریم یا اینا را از حاشیه در متن بیارن اگر قادر است که اینا کار میکنن، و اگر نمیتونن بسیار زود رئیس جمهور باید به سر اعضای شورای صلح تصمیم بگیره.
موږ له نوي حکومت نه غواړو یاد دغه میرمنې له سنډو نه د خبرو میدان ته راولي، او که نشي کولی نو ولسمشر باید ډېر ژر د سولې د شورا د غړو په ترکیب کې نوی نظر وکړي، ځکه د سولې په شورا کې داسې نارینه او ښځینه غړي شته چې د سولې لپاره هیڅ راز ژمنتیا نه لري، بلکې د ځان بقا په جګړه کې ویني، نو دوی د سولې لپاره مثبت ګام نشي پورته کولی. د حقوقي چارو دا کارپوه وایي دا مهال د افغان حکومت او افغانو ښځو ترمنځ یو ډول بې باوري رامنځته شوې، ځکه د ملي وحدت حکومت د خپلو کمپاینونو پر مهال په حکومت کې د میرمنو 15% ګډون منلی و، خو تر بریا وروسته یې په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. حال دا چې د ملګرو ملتونو 1415 شمېر پریکړه لیک افغان دولت اړباسي چې د سولې په خبرو کې میرمنې له یاده ونه باسي او هغوی ته اساسي رول ورکړي. بهارت صابر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
په افغانستان کې په کلو کې د ښوونځي ماشومان د درس تر څنګ دیقاني هم کوي. ګل رحیم نیازمند د قندوز نه راپور شا کړی دی.
نیاز محمد د جمی په یخ هوا کې په پټیو کې کار کاوه. هغه له 14 کال عمر لري، خو له ګازرو ډکې لوی لوی بوجې پر اوږه کولې او بل ځای ته انتقالولې. د سین په یخ اوبو کې به مینځي او بیا به یې بازار ته د پلور لپاره وړي.
لاسم د سکاش اغوستې دي، پر لاسونه مې یخ نشي.
دا چې اوس مینځي اوبه یخ نه دي؟
یخ دي. مکتب ته ځم بیا چې کله کار راځم.
دې قنې کار سخت نه دی؟
سخت.
اکرام هم د 12 کالو ماشوم دی، خو کله چې د سبزیجاتو د وبخور نوبت یا نور کاروي نو ښوونځي ته نه ځي. نیاز محمد د قندز د چرخاو د سیمې او اکرام د سمنګانو د لوړګي د سیمې اوسیدونکي دي. دواړو یو ډول خبرې کولې. هغوی وایي په کوم ورځ چې په ځمکه کې زیات کار ولري نو ښوونځی ترې پاتې وي. اکرام د دهقانۍ لپاره لکه د ښوونځي په څیر یونیفورم اغوندي. د خونځي ترڅنګ د دهقانۍ سخت کارونه هم کوي. هغه وایي چې خونځي سره مینه لري، خو کله چې د دهقانۍ کارونه زیات وي نو خونځي پرېږدي او له مشرانو سره مرسته کوي. اکرام هر ورځ 45 دقیقې پیاده مزل کوي او خونځي ته ځي، خو د خونځي د لریوالي ستړیا یوې خواته او د خونځي له راتګ وروسته یې په دهقانۍ کې له مشرانو سره مرسته بلې خواته. هغه وایي چې کارونه ستړی کوي او ماخام له درس ویلو مخکې ویده کیږي.
وزي مې خوکی راغلم پټیتا شوتل مې وبکا.
اوس څه شی وبکې؟
اوس سبزي.
څومره سبزي دي کړې؟
چلو پولی
د دی کې دی چی چی کرلی؟
پالک دی او مولی دی او داغه دی پیاز دی او دنیا دا او گندنه دا گندنه کشک پخو و نور خورم از
دی قانیم که مکتب همه؟
او
اکرام د کور کشر ماشوم دی خو لویانو سره څنګه په څنګه دیقانی کوي د هغه مشر ورور ببرک وای چې اکرام ور سره د دیقانی په وړو وړو کارونو کې مرسته کوي هغه نن کارونه کشر ورور اکرام ته پریخي او خپل د کلی کور په نورو کارونو کې مصروف دی هغه د خپل دیقانی په اړه داسې وای
غنم کړو خو اصل نو بنشته لږ باران نو شو اصل باور کنه یا واری یا دوه واری په جمی سپینه چلا کې بس په جدي کې او په قوس کې دغه وخت کې مونته وبرازي بادامونه به د قوی ته داش له راوړي د وبو د پاره چې په دا دوه وخت کې مونږ وبو کو قد قوز او جدي کې یو ونه سانګک بادامي پنځه منه شپږ منه ستار به چې دوه منه دوه نیمه د سیاسل وکړي
لوړګې د سمنګان ولایت غرب لور ته پروت هغه کړی دی چې تر نورو سیمو لوړ دی او د زراعتي ځمکو لپاره یې اوبه په ګرانه ورسیږي سمنګان په هیواد کې د بیلابیل ډوله بادامو درلودونکی ولایت دی چې له دغې لارې یې بزګران ښه عاید لري خو کلیوال یې د دې پر ځای چې د اولادونو تعلیم ته پاملرنه وکړي په دهقانۍ کې مصروف کړي دي د دغه کلی اوسیدونکي دا منی چې په کارونو کې د ماشومانو ښکېلول د هغوی د زده کړو پر وړاندې خنډ کیږي خو د مجبوریت له امله چې نور څوک نه لري ماشومان یې له ځانونو سره سختو کارونو ته نیولي دي ګلرحیم نیازمن امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریختنی او تازه خبرونه
زمانہ خاطر زلگے واوری و پروی نا اسمان زما پنا روشین دے او زلگے میں خورین دے چے جدا لیا رہے ہوا آنا جانان وقت اس پور سنو تا گلنا پسر لیا چرتا خوز منگلی تا ہمرا پی خوکا چرتا خوز منگلی تا ہمرا پی خوکا چرتا خز منگلی تو ہمرا پہ خوفا وہ چرتا خز منگلی تو ہمرا پہ خوفا
د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز لرو. امریکا په افغانستان کې د خپل پوځ د پاتې کېدو په پلان باندې له سره غور کوي. د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارتن نن په ناڅاپي ډول کابل ته رسیدلی دی. د جمهور رئیس اشرف غنی سره یې کتلی دي. ښاغلی آشتن د جمهور رئیس اشرف غنی سره یو ځای خبري کانفرنس کې ویلي دي چې د افغانستان او امریکا جمهور رئیسان په افغانستان کې د امریکایي عسکرو په شمیر او د ماموریت په څرنګوالي باندې بیا غور کوي. دول باراک اوباما ورنغښتي دي چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د شمیر او ماموریت په حق لا په خپل ارزیابي وکړي. د پکتیا د والی مرسیال عبدالولی صحیح ویلی دي چې تیر ماښام ناپیژندل شو وسلوالو سړیو د دې ولایت د ملي امنیت افسر ډګروال احمد شاه ګردیزی باندې برید کړی دی. ګردیزی وژل شوی او زوی یې ټپي شوی دی. نن د پکتیا په ولایت کې دوه قبیلو د غره او ځمکې د مالکیت په سر جګړه کړې ده. په دې جګړه کې څو کسه زخمي شوي دي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری وایي نړیواله ټولنه په روسیې باندې له دې کبله په نورو بندیزونو باندې غږیږي چې په اوکراین کې نور ځایونه نیسي. جان کیری وایي روسیه په تیرو څو هفتو کې په داسې حرکاتو کې شامله وه چې اعتبار ورباندې نشي کېدلی. د یمن د پخواني جمهور رئیس عابد ربو منصور هادي سلاکارانو ویلي دي چې هغه د پایتخت صنعا نه وتلی دی. یاغیانو ښاغلی هادي د څو هفتو راهیسې په کور کې نظربند کړی وو او اوس یې پرېښودو چې د صنعا نه ووځي. د اروپایي اتحادیې مشرانو د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې له یونان سره یې موافقې ته ورسېدل او هغه ملک ته به د پورونو د ادا کولو او اصلاحاتو لپاره څلور میاشتې نور وخت ورکړي. په برتانیا کې پولیسو د خلکو نه غوښتي دي چې د ښوونځي د هغو درین نجونو په باره کې معلومات ورکړي چې فکر کېږي سوریې ته ځي او د اسلامي دولت د ډلې سره یو ځای کېږي. او جمهور رئیس باراک اوباما د امریکا ولسته د آزاد تجارت او کاروبار د معاملو ګټې بیانوي. وایي آزاد تجارت به په یوویشتمه پیړۍ کې د امریکایي بزنسونو د لا کامیابیدو سبب شي. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو مخکې په راپورټو کې واوریدل چې د افغانستان د هوایي چلند د خپلواکې ادارې چارواکو ویلي دي چې په څو راتلونکو میاشتو کې به د افغانستان د هوایي قلمرو د کنټرول مسؤلیت دغې ادارې ته وسپارل شي. د خبرو اترو د نن ماښام په دې پروګرام کې په دې باندې غږیږو چې په دغه هوایي ملکي حریم کې یوازې د ملکي حریم خبره ده او که نظامي مسؤلیتونه هم پکې دي. آیا د افغانستان قواوې دغه مسؤلیت ته آماده دي؟ د خبرو اترو د دې پروګرام قربانه هچي بل کوزه او حفیظ آصفی دي. نو هر سال چولري ورسته خبرونه ته تلیفون کوي او پوښتنه مو مطرح کوي. سوشيبو کې د امریکا غاښنا راجو د دې خبرونه پیل کیږي.